په افغانستان کې سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې په تفصیل واورئ. خو د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوښت. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اور بند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله. او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع خبرې وشوې. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندر قول اردو د څلورمې لواء ویاند احمد شکیل تحصل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د زیات سرعت له امله په رون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر پر لویه لاره کې شوې ده. د وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته پاستولي خبر پڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په سجاون کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د وای ځانګړو پولیسو یو کس چې وسله والو طالبانو ته عشر او زکات راټولاوه نیولی او د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم له منځه وړل شوي دي. د امریکا نړیواله پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو رسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي دي یا د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمه کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولی بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به ښایي باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سوله ییز هدف لپاره کاروي. ښاغلي پومپیو زیاته کړه چې د جون په 28مه امریکا او متحدو ځواکونو یوه بیړۍ ونیوله چې ایراني وسلې په یمن کې حوثي یاغیانو ته لیږدولې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې 4 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک ویتو کړ چې رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو لپاره د یوې لارې د پرانستلو غوښتنه شوې وه. پر روسیې سربیره د 15 کسیزې امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړلیک ملاتړ وکړ. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړلیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړمه ورځې له چین سره یو ځای د هغه پریکړلیک مسوده ویټو کړه چې له مخې یې له ترکیې څخه د یو کال په مخه د دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانیستل کېدې. په پام کې ده چې د یوه بل پریکړلیک مسوده چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانیستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا نه ده څرګنده چې دغه پریکړلیک ته به مخې ته دی چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رایه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګري ملتونه نشي کولی له نورو لارو ورته ورسیږي ډېر حیاتي دی. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیون واوښت. د ټولو کورونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه د امریکا په متحدو ایالتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو له فلوریدا نه تر تگزاس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحدو ایالتونو کې له 3 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او لږ تر لږه 132,255 کسان ترې مړه شوي دي. له متحدو ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې د کورونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شویو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,900,000 کسان او په هند کې 242,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د 15,999 پیښو په ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیا چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار میلبورن کې چې 5 میلیون وګړي اوسي چارواکو سرلننه بیرته سخت بندیزونه لګولي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به په کابل کې د نننې غونډې له حاله خبر شي. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسي حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې خبرې وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
تمه ده چې د کابل په انلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غنی او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بلورته د سوری ولسی حرکت پرون په یو شمیر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څه لپاره تر عنوان لاندې لاریونونه اعتراضیا غونډې او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لاریونونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
شاغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبې د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا وایرس خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یوه برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل په دې نوم موږ نن واټونو ته مخه کړه چې زموږ هیله د بدخشان د خلکو دا ده چې غلي مه کښېنئ، له موږ سره همغږه شئ چې موږ نه په یومګان کې نه په هلمند او ننګرهار کې د جګړې توان لرو. همدارس پلیری پروتو سیمو کې جرم کې او خوستک کې هم دا توان نه لرو. هم د خوستک استوګن ستړي شوي او هم د وردو جوال دغه د شاروال هم ستړي شوي. تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وژل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو؟ اوربند د افغانستان د سولې د روانو هڅو یوه پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسي حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشې کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخه نیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسي حرکت که چېرته خپله بېطرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې تر موافقې وروسته او د 15,000 طالبانو او د حکومت د نږدې زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 3,000 ډېر طالبان خوشې کړي دي او طالبانو 300 بیا حکومتي بندیان آزاد کړي دي. طالبانو ویلي دي کله چې د دوی ټول بندیان خوشي شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادۍ په چپو اونیز پروګرام کې نن بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو. تاسو لپاره فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. نوم مې چیرې دی؟ تر عنوان لاندې کمپاین کوونکي د افغانستان په نویو الکترونیکي تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکي دي. دې کمپاین غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړې توګه پیژند پاڼو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور د نوم لیکل حقوقي اړتیا ده. نور حال به دیو نادر پرپور کې واورو.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا 3 کال وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکونکو د خپلو میندو او میرمنو نمونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخه یې برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړې توګه پیژندپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتی اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتوي. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یو نادره موضوع ده، په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم زیاتول 15 میلیونه ډالر لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. 15 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره 15 میلیونه ډالر او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همداراز ښاغلی حسیني زیاته کړه چې په پیژندپاڼو کې هیڅوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکې ده. د قانون بدلون په صورت کې به